السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شپې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقوقو ته ځانګړې شوې ده. لانډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي چې په 2023 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په کچه کې شاوخوا 1 میلیارد ډالر کموالی راغلی او دغه خونه وایي چې وضعیت همداسې دوام کوي په نوې 2025 کال کې به هم د سوداګرۍ کچه همداسې ټیټوي چې دا د دوی پټکو د دواړو هیوادونو د ولسونو په زیان کار دی. د راپورونو دا برخه وروسته راځي. خپل د دې سات په خبرونو کوو. د امریکا په نیو اورلینز ښار کې پر خلکو د موټر خېجولو پرونې پیښې کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 ته پورته شوی. رویټرز خبری اژانس ویلي چې د موټر په وسیله د غبرېدګر 22 کلن شمس الدین جبار یاد شوی چې د امریکا د پاوز پخوانی کارکونکی وو او افغانستان کې هم د امریکا لپاره پوځي دنده ترسره کړې. جبار چې ویل کېږي موټر کې د اسلامي دولت ډلې یادایش بیرغ موندل شوی پولیسو سره په ډزو کې وژل شوی دی. پیښه چې شاوخوا 1.5 کسان پکې ټپیان شوي د نوي کال په لومړیو ساعتونو کې د نیو ایرلینز ښار هغې سیمه کې شوې چې د لرغوني قدامت او هلته د بارونو د موجودیت له کبله ګڼ شمېر ګرځندویان ورماتوي. د امریکا د فدرالي څېړنو ادارې اف بی آی ویلي د بریدګر له موټره وسلې او یوه احتمالي چاودیدونکې وسیله ترلاسه شوې ده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت نن د افغانستان په 3 ولایتونو کې د واورو او بارانونو د ورېدو وړاندوینه کړې ده. د دې وزارت د هوا پیژندنې د ادارې له اټکل سره سم له نیمروز پرته به په نورو ټولو ولایتونو کې د ورښتونو امکانات وي. د هوا پیژندنې د ادارې په خبرپاڼه کې چې پرون خپره شوې راغلي چې په ځینو سیمو کې به له 100 تر 500 سانتي متر پورې واوره وورېږي او په ځینو ولایتونو کې له 15 تر 50 ملي متر پورې د باران د ورېدو اټکل دی. طالبانو د افغانستان په 2 ولایتونو کې 4 تنه په درو وهلې دي. د طالبانو د سترې محکمې په خبرپاڼه کې راغلي چې یو ښځه او یو سړی له کوره د تېښتې په تور پروند د کندز په قلیزال ولسوالۍ کې په درو وهل شول. دا 2 تنه په ورته وخت کې په 4 میاشتې زندان محکوم شوي. بل ورته 2 تنه د غلا په تور په پکتیا کې پروند 9 دورې وهل شوي او هر یو په 2 کال باندې محکوم شوی دی. ایران د کرچ په ښار کې د نوې میلادي کال په لومړۍ ورځ یو افغان اعدام کړ. د هنګاو په نوم د بشري حقوقو سازمان خبر ورکړی چې د امین په نوم یو افغان له 2 تنو نورو سره په قزل حصار زندان کې پرون اعدام شو. د بشري حقوقو د سازمان زیاتوي چې امین 2 کاله مخکې د قتل په تور نیول شوی و. بلورتا سعودي عربستان شپږ ایرانیان اعدام کړی دي. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې پراته لیدل چې د اعدام نیټه مشخصه کړي. وویل چې دا ایرانیان د مخدره موادو د قاچاق په تور د دمام په ښار کې اعدام شوی. د فرانس پرس اژانس راپور له مخې سعودي عربستان په 2023 کال کې 112 کسان د مخدره موادو د قاچاق په تور اعدام کړی دي. د امریکا په لاس ویګاس کې د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ اړوند یو هوټل مخې ته د ټسلا کمپنۍ د یو موټر چاودنې یو تن وژلی او نورې ژوبل کړي دي. د فرانس پرس خبری اژانس د راپور له مخې د لاس ویګاس پولیسو خبري اعلان ته ویلي دغه برېښنایي موټر د چاودنې پر مهال د هوټل دروازې ښیښي دروازې ته نږدې وو. پیښه پرون چهارشنبه شوې ده خو تر اوسه کره معلومه نه ده چې چاودنه د تخنیکي ستونزې له کبله شوې او که ترهګریزه پیښه وه. د ټسلا کمپنۍ مشر ایلان ماسک بیا پر خپل ایکس پاڼه یا په خپل ټویټر لیکلي چې چاودنه ممکن موټر کې د ځای پر ځای شوي بم یا هم د اورلوبې له کبله رامنځته شوی وي. د پاکستان په شمال لویدیځ کې شیعه او سنی مشرانو پرون د نوي میلادي کال په لومړۍ نیټه د سولې او تړون لاسلیک کړ چې له مخې دایمي اوربند ته لاره هواره شي. د تیرو 3 میاشتو په ترڅ کې د مځکې پر سر د اختلافاتو له امله د دواړو لورو ترمنځ ترسلو ډیر کسان وژل شوي دي. او ټاکل شوی د چین د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ ټیسټ لوبه پیل شي. د کرکټ دا 5 ورځنۍ لوبه د زیمبابوې په بلاویا ښار کې د کابل په وخت د غرمې 2:30 بجې پیلېږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په 2025 کال کې د سوداګرۍ د کچې خورا کمېدو ته د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی اندېښنه ښکاره کړې ده. د دوړې ودونو ترمنز په 2023 کال کې هم د وړم کال پر تلا تجارت د شاوخوا یو میلیارد ډالر په ارزښت کم شو. د سوداګرۍ خونوي کې وضعیت همداسې دوام لري. 2025 کال کې به تر دې هم د سوداګرۍ کچه کم شي چې د پټکو د دوړې ودونو د ولسونو په زیان کار دی. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې په باور د افغانستان او پاکستان ترمنځ صادرات او واردات د وروستیو څو لسیزو په ترڅ کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلې دي. د راپورونو له مخې وړم کال د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت څه باندې 2 میلیارد ډالرو ته رسیدلی و چې په 2024 کال کې نیم په نیمه شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مشرتابه غړی ازرخ حافظي چې په 2006 کال کې د افغان پاک د سوداګرۍ ګډه خونه جوړه کړې وه ازادي راډیو ته وویل چې د هغه مهال هم د کابل او اسلام آباد له چارواکو غوښتي وو چې د خپلو ولسونو غم وکړي.
زما ولندیز پاکستاني چارواکو او افغاني چارواکو ته دغه دي چې د ملتونو ګچ ته وګوري، ځکه چې حکومتونه ځي او راځي. نن یو حکومت وي، سبا بل حکومت وي.
نړیوال بانک د نومبر په وروستۍ اونۍ کې په یو راپور کې له پاکستان سره د افغانستان د صادراتو ستونزه، د اسلام آباد د سوداګرۍ په تګلارو کې بدلون او د پاکستان لخوا د افغانستان په تازه وچو میوو او ټولو زراعتي محصولاتو لوړه مالیه اخیستل ګڼي. د نړیوال بانک د راپور له مخې د افغانستان صادرات د 2024 کال له جنوري تر سپتمبر میاشتې پورې د وړم کال همدې مودې په پرتله 14% کې کم شوې دي، چې اصلي علت د پاکستان له لوري د افغانستان پر صادراتو د مالیاتو زیاتېدل دي. د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کتونکي دا وړاندیز کوي چې افغانستان باید د سوداګرۍ په برخه کې له پاکستان پرته په نورو هیوادونو تکیه وکړي. له دې ډلې د پوهنتون استاد تاج محمد تلاش ازادي راډیو ته وویل
که پاکستان دا مشکلات جوړوي، بیا نه تنها خپل اقتصاد ته زیان ده، بلکې افغانستان ته هم زیان رسیږي. هیواد دننه حکومت ته ضرورت ده چې موږ باید انحصاري اقتصاد و پاکستان ته ونه لرو، بلکې منځنۍ آسیا ته، ایران ته، ترکیه ته، هند ته، قزاقستان ته او همدارنګه د چابهار د بندر له لارې نه نور ترانزیت مختلفو آسیایي د منځنۍ آسیا او اروپایي هیوادونو ته باید ولرو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه خبرداري ورکوي که چیرته د افغانستان او پاکستان چارواکي د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د شوالي لپاره هڅې ونه کړي، د دې تجارت کچه به په روان 2025 کال کې د 2024 په پرتله چې نیمایي ته رسېدلې نوره ډېره ښکته شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې نن د واورې او د باران د ورېدو احتمال شته. دغه وړاندوینه د طالبانو اړوندو ادارو کړې چې تفصیل یې له سنا کاکړه اورو.
په ټول افغانستان کې د سختو واورو، بارانونو او تیزو بادونو خبرداری ته د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د اوسیدونکو متفاوت غبرګونونه. د طالبانو د ترانسپورت او ملکي هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د چهارشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه د جدي په 13 نیټه د افغانستان تر 30 ولایتونو کې دا وړاندوینه کړې. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې یو شمېر خلک چې له همدې کال لومړۍ واورې ته په تمه دي خوښ دي او د واورې ورېدل د وچکالۍ د کمیدو او د اوبو د کمښت ښه کېدو نښه ګڼي. د هرات ولایت د جبرائیل ولسوالۍ اوسیدونکي نصرالله ازادي راډیو ته وویل
ډېر خوشحاله یو چې واوره ووریږي، دا وچکالی ختمه شي. تیر کال ساګانې او بمبې وچې شوې وې، په اوبو پسې سرګردانه ګرځېدو.
خو دا خوښي د ټولو لپاره یو شان نه ده. د واورې په ورېدو او د هوا په لاسړېدو د بېوزلو کورنیو اندېښنې څو چنده کېږي. د کابل ولایت اوسیدونکي قیوم ازادي راډیو ته وویل
ټوله ورځ په دې کراچۍ کې کار کوم، کله 100 روپۍ جوړوي او کله 50 روپۍ جوړوي. د ژمي لپاره مې لرګي هم نه دي اخیستي. روزانه چې کوم پیسې لاسته راوړم، د دې پیسو په مقابل کې د ما د فامیل د یو غذا هم نه جوړوي.
د کابل ولایت یو بل اوسیدونکي صدیق الله هم ازادي راډیو ته وویل
له سهاره تر مخامه ګرځو، کار نشته. ټول خلک سرګردانه کړل، د کارموندنې یوه زمینه نه برابروي. له یوې خوا ژمی او سړه هوا، له بلې خوا کور کې هیڅ شی نشته. حیرانه یو چې څه وکړو، لوړې بیې هم خپل حد ته رسېدلي.
د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د معلوماتو له مخې هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، اروزگان، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، دایکندی، پکتیکا، غزنی، پکتیا، خوست، لوګر، میدان وردګ، سمنګان، بلخ، کندوز، بغلان، پروان، کابل، پنجشیر، بدخشان، کاپیسا، ننګرهار، لغمان او کنر ولایتونه او سالنګونه به ډیر ژر د واورې باران او تیزو بادونو شاهدان وي. په دې خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې په بیلابیلو سیمو کې د واورې اندازه له 100 تر 500 سانتي مترو، د باران د 500 او 500 ملي مترو ترمنځ، او د باد سرعت به په ساعت کې له 500 تر 300 کیلومترو پورې وي. او په تودو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو د احتمال په اړه هم خبرداری ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هېواد کې بېوزلي او بېکاري زیاته شوې، او د سختو ورښتونو او مرګونو سیلابونو په ګډون اقلیمي بدلونونو د دغه هېواد اقتصادي وضعیت لا پسې کړکېچن کړی دی. افغانستان یو له هغو هېوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له امله سخت زیانمند شوی، او په وروستیو میاشتو کې سخت بارانونه تجربه کړي او سیلابونو خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه اړولي دي.
د دې سات خبري ټولګه هم دومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ، او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده ما باسي.
سره دنیان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. که څه هم د طالبانو نظام د زیګون پر وخت د مور او ماشوم د مړینې دقیق ارقام نه ورکوي، خو عین شایدان وایي چې د یو شمیر کورنیو د بېغورۍ او د سی مرکزونو د نشتون له وجې دا ستونزه په ټول افغانستان په تیره بیا په لرو پرتو سیمو کې زیاته شوې ده.
ماشوم ته هغو لحظې پورې چې مور نفس ورکاو او ژوندی و په ګېډه کې، کله چې مور مړه شوله چې څوی عملیات توله ماشوم په ګېډه کې مړ شو، ماشوم یې د ګېډې نه مړ وایست.
همشیره خودم بچه کش به دنیا آمه بازه نه سی روز خود زنده ما.
نن ام دمو زود چیلون ملتی هم وکری نسایی او ولادی ډاکټرانی وایي هغه میرمنې چې ماشوم نړۍ ته راوړي په دې دوره کې تر بل هر وخت د کورنۍ ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري. خوراک او څښاک کې باید مناسب او په وخت وي. تر ټولو مهمه دا چې له رواني اړخه هم باید خوښي وساتل شي او میاشت په میاشت خپلې ډاکټرې ته ولاړ شي. خو له بده مرغه په یو شمېر کورنیو کې لیدل کېږي چې دوی دې مسلې ته لکه څنګه چې په کار ده پاملرنه نه کوي. بیا مغه وی چې مور او ماشوم دواړه لګانو سی ستونزو سره مخ کیږي، کله خو هم دا بیغوري د هغوی په مرګ تمام شي. د پروان یو اوسیدونکی په دې اکله د خپلې خور کیسه کوي.
همشیره خودم بچه کش به دنیا آمه بازه نه سی روز خود زنده ما.
زما خپل خور زوی نړۍ ته راغی، درې ورځې ژوندی و بیا مړه شوه. ماشومې هم شپږ میاشتې وروسته ومړ. روغتون نشته، کلینیک نشته، مسلکي ډاکټران نشته. له همدې وجې مې ځوان خور مړه شوه. درې نور ماشومان بې سرنوشته پاتې دي که کلینیک وای دفتن به یې وروستلې وه، درملنه به یې شوې وه.
ادریس افغان چې د یوه زوی پلار دی وایي اوس یې ماشوم د 20 ورځو دی. د خپلې میرمنې د حمل په دوره کې بیا تر اوسه د مور او ماشوم د روغتیا لپاره ګڼې هغه لیکنې لوستي چې په ټولنیزو رسنیو کې په دې اکله خپرې شوي دي. هغه د خبرو په پایل کې په دې ټینګار کوي چې میرمنې باید د خپلو حقونو په اکله عامه پوهاوی ولري.
پوهاوی زیات شي او ښځه په خپلو حقوقو پوه شي. که خپل خزه په حقوق پوی نشي نو هیڅ کله دا مشکل نه وریږي. اوله توصیه مې خدای را چې خزه وای دا مو پوهاوی پیدا کی او خپل د حقوقونه خبره شي چې شریعت موږ ته څه ویل دي او خلاف د شریعت خو بیله خبره ده. او پاتې شو د سړي خبره، سړی خپل کله د سم معلومات پیدا کی په دین پوه شي، په اصول پوه شي او په دې پوه شي چې یوه ښځه نه څه توقع باید ولري په کوم شرایطو کې څومره ورسره لاس ورکي او په کوم شرایطو کې بیرته دا ښځه سره ودرېږي، نو انشاءالله چې دنیا به ګلو ګلزار یو څه ستونزه پکې نه وي. یو پاتې کېږي موضوع د فرهنګ او د کلچر چې د افغانستان کې کوم دود او رسم رواج دی، نو دا غیر شرعي دی او غیر شرعي فرهنګونو په مقابل کې باید خپله ښځه اول آګاه اوسي د دین نه، او که آګاه نه یې خو هغه معلومدار شي، هغه چې هر قسمت کې د دنیا یې ورباندې به دا ظلم روان. ښځې په دغه وخت کې څرنګه چې پالنه یې د خپل د کورنۍ نه کړې ده، برعکس بیرته دا پالنه کومک او همدې مرستې ته د نورو ضرورت لري. په دې حالت کې هغه څه چې خوراک چې ورته ګټه لري هغې ته باید ښه توجه وشي. د دې تر څنګ کورنۍ باید ورسره څنګ کې ودرېږي. د شپې ورځې بیرته مراقبت ته دا ضرورت لري. زما شخصي ژوند کې همدغسې ده چې ما همیشه به سرچ کوو، تحقیق به مې کوو، چټ جی پی ټي نه به مې استفاده کوله. واقعیت ګټور ماته تمام شوی. هر هغه خوراک چې ما ورته توصیه کړی، هر هغه څښاک چې ما ورته کړی، بخصوص مثلا چې حبوبات کله چې مور وخوري نو زوی نارامه یا کوم خوراک چې اولاد ورسره نارامېږي نو هغه باید ونه خوړل شي. نو دا خپله یو تجربه ده چې ورځ تر بلې موږ ته زیاتېږي، او موږ کله چې سرچ کړی، کله چې تحقیق کړی، بیرته هم سره شریک کړی دی. واقعاً چې دا ګټور.
د ننګرهار ولایت اوسېدونکي شمله مقصودی وایي چې د داسې کورنۍ ډېرې لیدلې چې د کوژدې له پایله د ناوې کورنۍ سره د هغو د لور د ښې ساتنې په برخه کې ډېرې ژمنې کوي، خو له واده وروسته حتی د عمل په موده کې هم بیا د هغې جلۍ ساتنه نه کوي.
په دې دوران کې چې مثال ده تر څو بلدېږي د خلکو سره، نو مثال هغه عمل واخلي، دغه عمل وخت کې مثال د هغې زړه ته یو څه کېږي چې وخوري او خوردنې یو څه شي، هغه ورته نه رسېږي چندانې، ځکه چې ځینې ځایونو کې به پلار کړه داسې خوړلي وو چې مثال دلته یې غواړي. یا موږ باندې هم دا حالت تېر شوی ده، په هغه حالت کې مثال تنور کوي، خالي انځي ډېر سخت تمامېږي، ورته کنه مثلا جارو کاو وړلندول زیاتره ځایونو کې مالی دلې چې پنګند باندې دا کارونه کوي. دا ورته فکر نه کوي چې په دغه باندې مثال ته شو، که په هغه باندې حالت خراب شي، مثال ځینې میندې د خپل ماشوم د لاسه ورکوي یا د هغې ماشوم ضعیف راځي، نو دوی به هغه ټول ملامتي په مور باندې اچوي چې دا مور یې دغسې ده او کمزورې وه، فلان کوي ده او مریضي ده او دا ده وغه ده، نو هغه ټوله ګناه یې په مور واچوي. نو دا فکر نه کوي چې دا په دې حالت کې آرام ته ضرورت لري، ښه خوراک ته ضرورت لري، ښه خبرو ته ضرورت لري، چې باید یعنی آرام اوسي، خوشاله اوسي، چې د دې هغه ماشوم صحتمند راشي.
څه فکر کوي دا ځینې کورنۍ ولې له خپل ګور سره داسې ډول یو برخورد کوي؟
په اسلام کې هر هغه لیدي چې مثال په خزینه باندې باید ظلم ونه شي، خو دوی دا خبره نه مني. دوی دا خبره وایي چې دا خزینه ده، د خزینه چې ده دوی ته یو رقم ښکاري، که خپله ښځه یې، که مثال خپله لورګانې ډېرې شي. ځینې کورونو کې لورګان ته ښه وضعیت نه کوي، او ځینې کورونو ته مثال وایي چې دغه انګور چې لور راوړي کورته، هغه ته ښه نظر باندې نه ګوري، او داسې فکر نه کوي چې دغه لور او زوی د الله په لاس کې ده. دوی وایي چې بله دغه ښځه چې ده لور راوړي، لاړ شه بله ښځه پې باندې وکړه، څه لقم نومونه او څه لقم پیغور او جان جنجالونه د ښځې بیچاره ته ګوري. څوک زما په خبرې خفه نه شي، دوی د عقل کمی ده نو اصطلاح باندې، ځکه که دوی د عقل ولري نو ولې به داسې وایي، ځکه چې خپله دوی دنیا ته راغلي چا راوړي دوی راته، خو یوې ښځې راوړي دي. هغه ښځه څوک ده؟ د یو چا لور وه کنه دنیا ته راغلي وه کنه؟ دا فکر دوی نه کوي ځان سره، داسې نه وایي چې دا ښځه نه اوسي. موږ به څه رقم دنیا ته راغلي وو، تا مور د کومه کوله، تا خور د کومه کوله، تا ښځه د کومه کوله.
د داسې کورنۍ شاید تاسو یاستئ چې په ګور باندې ظلم زور کړی، حتی په داسې وخت کې چې هغه بیچاره حمل لري، درانه کارونه یې پې کړي دي، له روحي پلوه یې دا ځپلې، او بله ورځ چې د دې کورنۍ لور واده سوې ده، ورته چلند ورسره سوی ده. د داسې کورنۍ شاید تاسو یاستئ که نه؟
دقیق د یو نه چې د لاسو په شلاو باندې د دې کورنۍ شاهده یمه، ځکه چې ما لیدلی دي همدغسې په خپلو سترګو باندې. وړه سن باندې دښوا ټول سره خو ښه چلند ورسره کاوه، دا وغه بس په دې خبره کې دا خو نه پوهه نه پیدا نو یورګرات شو، مثال ورسره اندرور شو، بل شو بل شو بل شو، خو پوهه ښه تعلیم افته، مثال یو اطراف کور ته لاړله، هلته یې دیګه وکړه، تنور یې وکړه، اوړه یې لامده کړه، هغوی غوا درلوده، ګل د په مخ خوشحالي تپې کړه، او خپله دا جلۍ چې وه په یو ښه کورنۍ یو روشن فکره کورنۍ کې غټه شوې وه، او وړوکي سن باندې واده وکړه چې خلک راتله ناوې لیدله، ایران به پاتې کېدل چې ناوی دا څومره کوي ده، او بیا به ټول خلکو همدا ویل چې دا پنځه ګوتې پنځه چراغ دي، نوره واړه ده او ډېره هوښیاره ده، مګر دوی په خپل هوښیارتوب باندې دا ټول سنبال کړه. د د خسر کورنۍ سره د هغې نه هم هېڅوک دېنه خوشحاله نه شو. کار چې پیدا کېده جان قربان به کوو، کار به چې خلاصېده د بېچاره به نظر لاندې هېڅ نه راتلله. چې یو کال ووته ماشومې په ناسو د دې مېرمنې، نو د دې زړه هر څه ته کېدل. حتی د آخري میاشت کې چې مثال د دې دغه اتمه میاشت به وه، داسې وخت راغله چې د ښځې به یو خشه ګوړه او یو خشه اوبو سره او یوه ډوډۍ به سهار ورته د لیور اخیستله، او د کوټې کې به ځان بندي کړی و. دې به په دغه باندې ګزاره وکړله، ډېرې بدې ورځې تېرې کړلې. نو یعنې دغه ماشومې داسې کمزانه کوي راغی، ځکه چې نه وو کنه څه خوړلي، نه وو څه لیدلي، نه وو ټوله ورځې په ژړا او په جګرخوني کې تېروله. دغه سالتونه باندې چې په حوال کې کله دوی ورته ځي جان کوي، قربان کوي، ځینې پښې نیسي، وخت چې وادی کې به دغسې کوي. اوس دا معلومه نه ده چې دا انګور ته دوی بد راځي که دا زوی د دوی بد راځي.
تاسو پیغام به دا ډول کورنیو ته څه وي چې له انګور سره بد وضعیت کوي؟ هر وخت بد وضعیت بدي، خو کله چې بیا دا ماشوم په ناس کې لري دغه وخت هم دې سره تاوتریخوالی کوي، داسې کورنیو ته باید تاسو پیغام څه وي؟
دې کورنۍ ته زه دا وایم چې ګوره، دغه لور چې د بل کور نه راځي، د هغې کور لور ده، ورور لري، خور لري، مور لري، پلار لري، نازولي حق لري د دنیا کې چې ژوند وکړي. دغسې چې تاسو غواړئ دغسې هغه هم غواړي. خدای پاک وایي چې ته زما په بنده رحم وکړه چې زه په تا رحم وکړم. تاسو هغه مسلمانې سره بد رویه مه کوئ. مثال یو جلۍ د یو کور نه راځي، غټ فامیل ده، د غټ فامیل که اخلاق ښي، هغه که بدخویه مي هغه جلۍ که نه مشبوره یي، بدخویه یي، که هر رقمي بې تربیه یا رقمي، دا دې فامیل ته ګوري له ضرار امېږي، د دوی خوی بوی اخلي که نه. او که چېرته هغه جلۍ ښه ارامه مي او د ښه کورنۍ نه م راغلي، هر څومره چې د کاسه کې اوبه واچوه اوبه واچوه، بالاخره سر کوي که نه، صبر ویل لبرس کېږي، بالاخره د دې خوی بوی تغیر کوي. نو زه دوی ته دا پیغام لرم چې تاسو کوشش وکړئ د یو بل اولاد باندې زړه وسوځوئ. که هغه زده نه لري، تاسو یې ورته زده کوي. که هغې کومه غلطي وکړه، تاسو ترېنه تیر شئ. یو ورځ، دوه ورځ، درې ورځې، هغه بالاخره خپله ځان ته شرمنده کېږي. او که د یوې ښې کورنۍ نه یې، نو تاسو هم ورسره ښه وکړئ چې سبا ستاسو اولاد بل کورنۍ ته ځي، هغه هم ارامه شي ورسره. او تاسو زوی باندې دونه مصرف کوئ، تکلیف ته وباسئ، واده کوئ، کوژده کوئ، پیسې تلا، هر څه مصرف کوئ. د سبا چې هغه مېرمنې سره جنګ وکړي، خلمغال وکړي، خو که هغه ژاړي، خو ستاسو زوی هم خفه ده کنه، تاسو هم ورسره خفه کېږئ. نو بالاخره تاسو ولې داسې کوئ؟ هغه چې کله تکلیف لري، دغسې چې دغه مور کله په همدغه زوی باندې تکلیف درلوده، آرام ته ضرورت درلوده، خو هغه هم لري کنه، هغه انسان نه ده، هغه خپل مور و پلار ښه و بد ټول پرېږدي، د خسر کره راځي، مړی ژوندی هر څه پرېږدي، اواس ارمان پرېږدي. یوه جلۍ چې واده شي، نه بیا هغه کالي اغوستی شي، نه بیا هغه موډ فیشن کولی شي، هېڅ هم نه. ماشومداري شي، کور شي، خسر شي، نن خسر دا کالي خوښ نه لري، نن دیور مخکې ټیکرای په سر کړه، نن د فلانکې مخکې دا وکړه، ټول ارمانونه هر څه خاورې شي. تاسو خو عقل ورسره خرابیا وکړئ. هغه هم یو انسان ده، حق لري په دې دنیا کې. نو زه دغه پیغام دوی ته لرم چې تاسو کوشش وکړئ چې یو بل مسلمان سره ښه وکړئ، چې ستاسو اولادونه سره هم ښه وشي، هغه ته هم د اولاد په سترګه وګورئ. ځکه چې ستاسو لور واده کېږي، بل کور ته ځي، ستاسو مړی ژوندی ښه و بد ټول همدغه انګور ده چې ټوله یې.
لیکواله او ژورنالیسته آمنه مایار چې د افغانستان د کلیو او بانډو خلکو سره ډېره په اړیکه کې وي، وایي دې ته دا ډېره ځورونکې خبره ده چې مېرمنې د حمل پر وخت ټول هغه درانه کارونه کوي چې دوی توان نه لري. له دې سره سره بیا د خسر کور کې له بد چلند سره هم مخ وي. د اغلې مایار خبرې په مرکه کې اورو.
چې کله یوه نجلۍ وادېږي، اول خو په دې نظر ورته ګوري چې موږ نګور نه، بلکې یوه نوکر هم راوړي. په اکثرو کورنیو کې دا یو حقیقت دی. اصل خو دا دی چې کله یوه مېرمن بارداره کېږي، یوه ناوې بارداره کېږي یا حمل اخلي، د هغې په وجود کې یو دوام موجود رامنځته کېږي یا راژوندی کېږي، او هغه ډېر زیات مراقبت ته، جدي پاملرنې ته د هر لحاظه لري. د دې روحي حالت، د دې فزیکي حالت، د دې غذایي حالت ته باید ډېره پاملرنه وشي، چې داسې نه ده. په کلو بانډو کې یوه انګور کله چې بارداره کېږي یا یوه ناوې چې کله حمل اخلي، ډېره عادي خبر ده. حتی تر ډېره وخته څوک نه پې خبرېږي. تاسو باور وکړئ چې حتی خاوند یې ورته توجه پاملرنه نه کوي. عادي خبر ده. ښه، نو حمل یې اخیستی دی، اخیستی دی. دا باید په اصطلاح تناره تکی، دا باید جمع و جارو وکی، دا باید لکه د نور کور غړي هماغه غذای هماغه خواړه وخوري، خاص کوم خواړه دی ته په نظر کې نه نیول کې په ډیری کورونو کې خو بیا دا درانه درانه کارونه ترسره کېږي. هغه باید دا وکړي، اوبه راوړي، تناره ته کښېني، فصل ته لاړه شي، درانه بارونه پورته کړي. کومه خاصه توجه دې ته نه کوي په دا سال کې چې موږ تاسو پوهیږو چې یوه بارداره ښځه یا حامله داره ښځه خاصې توجه ته اړتیا لري. د دې رواني حالت ته باید پاملرنه وشي، ځکه ځینې هورمونونه دي چې د بارداره یا د عمل په وخت کې هغه په فعالیت پیل کوي. د ځینو ښځو رواني حالت تغییر کوي، ډېر زر عصبي کېږي، ډېره زیاته باید دې ته توجه وشي چې دغه توجه نه کېږي. د خوړو په برخه کې دوه موجودې دي په وجود کې پیدا کېږي، خاص خواړه باید دا وخوري، پاملرنه ورته وشي، د ډېرو درنو فزیکي کارونو نه منع شي، خاصه توجه ته اړتیا لري چې متاسفانه نه کېږي ورته.
تاسو له توجه نه خبره وکړه چې دې ته باید ځانګړې توجه وسي، پاملرنه ورته وسي. برعکس لیدل شوي چې کله دا د کور کار کوي کوم څه له دې نه خرابېږي، دې سره بد چلند کېږي چې کار دې نه دزده یا یې نه کوي یا د فلانی کار چې وران څه له قصده دې ګډواډ که له رواني اړخ نه څومره په دې باندې فشار راځي او دا څومره بد اثر بیا په ماشوم هم کولی سي.
طبعا کله چې مور د رواني حالت د ښه رواني حالت سره مخ نه وي، اکثرا داسې ماشومان کله چې تولد کېږي یا نړۍ ته راځي عصبي، ډیری بیا معلول نړۍ ته راځي. په هغو کې یوه نښه نښانه د هماغه خراب حالت د مور حتما یوه نښانه کې پاتې کېږي. او په رښتیا هم چې کله په دې حالت کې یوه میرمن د غیر عادي وضعیت سره مخامخ کېږي، د کورنۍ غړي بیا دې ته په ډیرو بدو الفاظو البته دې سره خبرې کوي، چلند ورسره کوي، ورته وایي چې حتی د پلار کور ورته یادوي، د پلار په کور کې دې دغسې وي، دلته اوس څومره ته دماغ دې جګ شوی دی، ته څومره بې توجه شوی یې، دا د قصدن داسې خراب کړی دی. په دا سال کې چې هغه عادي حالت کې نه ده، هغه د یوه خاص حالت سره مخامخ ده او دا د دې په لاس کې نه دي، دغه طبیعي خبر ده. خو دوی د هغو نه معلوماتو له کبله یا هم د هغې نه توجه له کبله چې خپل انګور ته یې لري، دا نوره هم د سختو شرایطو سره مخامخ کوي.
بله، دغلته د ښځې د میړه مسؤلیت څه دی چې هم خپله پاملرنه وکړي، هم په کورنۍ کې چې نور کسان په دې ناوې باندې بې ځایه نیوکې کوي د هغو مخه ونیسي؟
باید ووایم چې څه نا څه په ځوانانو کې تغییر راغلی دی، د ټکنالوژي د پرمختګ له وجې یا هم د هغو تغییراتو له وجې چې د پخوانیو کلونو په پرتله رامنځته شوي دي. یو څه ځوانان هم روښانفکره شوي دي حتی په اطرافونو کې. یوه ځوان ته دا اړینه ده چې د کورنۍ غړي په دې وپوهوي، ځکه اکثره ځوانان اوس د ټکنالوژۍ نه استفاده کوي او ګوګل یا انټرنټ دغسې یوه وسیله ده چې هر ډول معلومات وغواړي درته راوباسي. نو زموږ لوستي ځوانان چې په کلیو بانډو کې ژوند کوي، طبعا لوستي دي او سواد لري، دوی کولی شي چې د خپلو معلوماتو له پانګې نه د کورنۍ غړو ته دا وپوهوي چې مثلا زما میرمن په یو خاص حالت کې ده، تاسو خپل چلند ته تغییر ورکوي، دی خپله توجه ورته وکړي. تر ټولو نه لومړی د خپل خاوند توجه ډېره مهمه ده چې خپلې ښځې ته یې وکړي، خاص هغه څه چې دې ته اړتیا ده، خواړه یا هغه شرایط چې دې ته ضرورت دي هغه ورته مهیا کړي، او د دې په روحي رواني حالت فزیکي حالت د کورنۍ ټول وپوهوي او د دې سره فیصله مدارا وکړي، دې ته ارزښت قایل شي، او دې سره د کور په چارو کې نور په روحي او رواني حالت کې چې کوم دا قرار لري د دې سره څه نا څه مراعات وکړي او دې ته پاملرنه وکړي، تر څو په دې توګه وکولی شي چې یو سالم ماشوم نړۍ ته راوړي او دا هم په خپله سالم اوسي.
که چیرې په کورنۍ کې د کورنۍ غړي پاملرنه کوي او د کورنۍ سړی چې د ناوې میړه سي دا هم یو ډول بې پروا وي، دا هلته بیا خپله د مور ته څه کول پکار دي؟ البته د میرمنې ته چې په راتلونکي کې دا مور کېدونکې ده، دا د ځان لپاره څه کولی سي، څه باید وکړي چې هم ځان وژغوري له رواني ستونزو نه، هم کوم ماشوم چې نړۍ ته راځي هغه یو سالم ماشوم واوسي؟
په دې صورت کې دې ته په خپله لازمه ده چې دا په خپله لاس په کار شي. البته که هغه شرایط دې ته مساعد وي په کورنیو کې، تاسو باور وکړئ چې ډیری کورنۍ دومره خشنې او دومره مزشت رفتارونه کوي د ګیندو په مقابل کې چې اصلا دوی ته د خبرو کړلو اجازه نه ورکوي. دا د ما د سترګو لیدلی حال دی په کلیو په بانډو کې. ما لیدلی دي، زه تللم کلي ته او هلته به شپې ورځې وي یا به د یوې میاشتې دپاره پنځلس ورځې دپاره تلو تفریح ته د کورنۍ سره. نو هلته ما داسې ده په خپلو خپلوانو کې امیدواره ښځې لیدلې چې واقعا ورته متاسفه کېدم. ډېرې ډېرې داسې وي چې د خبرو د کړلو اجازه یې نه درلوده. بیا نو دې ښځې ته اړینه دا ده چې په خپل اول د خپل خاوند نه پیل وکړي، هغه وپوهوي او هغه دې ته قانع کړي چې دې ته توجه وکړي، پاملرنه وکړي د خاص حالت له وجې چې دای لري. بیا د هغې په واسطه کورنۍ او یا دا په خپله په ډېر ښه وضعیت او په ډېر ښه صورت کېدای شي چې د کورنۍ د غړو سره خبرې وکړي پرته له دې چې کوم جنجال رامنځته شي. دوی وپوهوي چې خیر تاسو ما سره دغه نه میاشتې یو مراعات وکړئ، ځکه زه په هغه عادي حالت کې نه یم. وروسته د هغې بیا زه بیرته خپلې هغه چارې او سیستم د ژوند جوړولی شم. خو بیا هم وایم په دې شرط چې څوک د دې خبرو ته غوږ وي.
بله، په آخر کې به راسو کورنۍ ته به یو پیغام هم ولرو چې کله یوه لور د یو چا کور ته راولي، هغې سره باید څه ډول برخورد وسي، او که چیرې بد برخورد ورسره کوي په راتلونکي کې آیا د دوی خپلې لونه له ورته چلند سره نسي مخ کېدلی؟ په دې هکله به هم یو پیغام ولرو. مایر صاحب،
طبعا د ما پیغام خصوصا هغو کورنۍ ته چې په کلیو بانډو کې دي، په مجموع کې په افغانستان کې، که څنګه چې د یو چا لور کور ته د ناوې په صفت راولو یا کورنۍ راولي، همداسې د دوی فکر وکړي چې د دوی د لور حیثیت لري. د دوی لور هم یو چیرته ناوې کېږي، او د دوی توقع دا ده چې په هغه کورنۍ کې د دوی د لور سره سر چلند وشي، انساني چلند وشي. هغه هم یو انسان ده او دا نګور حیثیت د لور لري. نو توجه او پاملرنه ورته اړینه ده، او دا د دې کورنۍ عضو ده، غړي ده. سبا ورځ بیا دا د کورنۍ ته ماشومان ورکوي چې هغه د دوی مسیان او د دوی د کورنۍ ته اهداب او هغه کسان دوی ته ورکوي چې د دوی نسل ساتي. دا اړینه ده چې دې ته خاصه پاملرنه وشي، د دې سره انساني برخورد یا چلند وشي.
بله، ډېره زیاته مننه مایر صاحب، تاسو ژوند ډېر سلامت اوسئ.
هیله کوم. مننه له تاسو نه.
د ښځو د حقونو فعاله عادله بهرام نظامي هم هغه څوک ده چې د افغان ښځو له حالته ځان خبروي او تر خپل توانه د هغوی د حقونو د خوندي کولو په موخه مبارزه کوي. هغه هم په افغانستان کې د ډیری امیدواره میرمنو ژوند له ګواښ سره بولي.
د بشري لحاظه باید حق د انسان ده، باید پاملرنه ورته وشي. دا دوره داسې اسانه دوره نه ده که توجه نه ورته کېږي. مور سمه نه ساتله کېږي، ماشوم په میاشت کې یو وار د مور په ګیډه کې هغه نه کنترولېږي. یقینا چې مور ماشوم ته دواړو ته خطرونه لیدل کېږي چې موږ شاهدان د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې یو چې ډېرې میرمنې په دا مرحله کې د بینه تللی دي، یا یو ماشوم د بینه تللی، یا دا د بینه تللی، یا دواړه د بینه تللی دي. حتی زه د یوې داسې صحنې شاهده یمه چې اول باری ماشوم په ګیډه کې وه، هم ډېره لاره نه وه، په مرکز د پکتیا کې وه، په ګردیز کې ځوانه جلکۍ بچاره. هغه خپله مکمله نه میاشتې دوره هم پوره کړه، اما متاسفانه چې په وخت صحیح شفخانې ته بونه تلله، مور و ماشوم دواړه د بینه ولاړل. ماشوم ته هغو لحظې پورې چې مور نفس ورکاوه ژوندی وه په ګیډه کې، کله چې مور مړه شوله چې څو یې عملیات اوله، ماشوم په ګیډه کې مړ شو او ماشوم یې د ګیډې نه مړ وایسته. نو وګوري چې څومره غټه قرباني وه، او مور و ماشوم دواړه. بیا مور څنګه تکه تکه، یقینا چې دا هیڅ پښیماني سود نه لري. زه په دې باندې ډېره متاثره کېږم او متاثره یم چې متاسفانه په افغانستان کې قطعا دو میرمنو ته هیڅ توجه نه کی، نه په مرکز کې نه په ولایتو کې. په مرکز کې په دو خاطر دا خبر کوم، په اکثر ولسوالیو کې بې توجهي ده د میرمنو سره.
دس فکر کی چې دا یو طبیعي حالت دی، دا هیڅ څه ضرورت نه لري، نه خوړو ته ضرورت لري، نه استراحت ته ضرورت لري. نو دغه حتی د ښځې یو وظیفه یږي، نو چې دا یو وظیفه ده، دا خو مشکله نه ده، دا خو باید راوړي. دا خو د الله پاک رضا په همدو کې ده چې میرمنې باید ماشومان راوړي، یقینا چې رضا په همدو کې ده، همو باید الله رضا په همدو کې ده چې تاسو سم وساتې. نو متاسفانه دا پیښې ډېرې په افغانستان کې دي، او د ما پیام د افغانستان خلکو ته دا دی که تاسو غواړئ چې یوه سالمه ټولنه ولرئ او یوه خوشحاله کورنۍ ولرئ، پس نو میرمنو ته هم توجه وکړئ چې څو هغوی دنیا ته یو سالم اولاد راوړي، او هغه د تاسو کورنۍ او ټولنې ته د افتخار وړ ماشوم وي.
نسایی ولادی ډاکټر نجمال سما شفاجو هم لغو کورنۍ څخه چې امیدواره ښځو ته پاملرنه نه کوي، غواړي چې د مور او ماشوم له ژوند سره د لوبې نه کوي، کورنۍ د سهولت ورته برابر کړي او د صحي معایناتو لپاره د ډاکټر ته ورولي.
بعد از ماه پنجم حاملگی اکثرا خانم هایی که مواجه به فشار بلند میشن اینا یک پوندیدگی پیدا میکنن که این پوندیدگی
ده. دی امیدواری لپینزم میشتی و روست اغا خزی چه لول فشار لری لاسونه او مخی پرسیگی، خو که یوازی پیه پرسیدلی بی دایو طبیعی حالت دی مشکل نلری، خو که چیره مخ لاسونه پرسیدلی بی سردرد ولری او سرگو تای هر ستیار رجی میدای هم درد که بی دا دلول فشار علایم دی. پا دی وقت که دی ضرور دکتر تا ورشی کابریزی او خوندیزی ولری هم دکتر تا ورتلل او پورا ماینات کول مور او ماشوم لخطر سخه بچه ولیشی. پا کور که ولادت اغا هم دی داس چا پمراست چی پسی برخ که مهارت نلری د مور او ماشوم د مرگ اصلی لامل دی. د حمل په دوران کې د امیدوار ښځې لپاره مناسبه تغذیه ډیره زیاته مهمه ده. که خواړه سم نه وي مور او ماشوم دواړه په خوارځواکۍ اخته کیږي. مور آرامه چاپېریال ته هم ضرورت لري، باید خوشحاله وساتل شي او په میاشت کې یو ځل ډاکټر ته ورتلل حتمي خبره ده. درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره. اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو، د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خوښۍ په مراسمو کې د موسیقۍ د غږولو په حق باندې خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی د بشری حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب، په پایل کې درته وایي چې د خوښۍ مراسم باید څه ډول ولمانځل شي؟
الله جل جلاله چې موږ تاسو ته بعضې فرصتونه راکړي د خوشحالۍ، نو دې فرصتونو کې باید مسلمانان خوشحالي وکوي. لکه څنګه چې ځینې وخت کې انسان خپه کیږي، غمونه وي، مشکلات وي، ستونزې وي، نو انسان خپه کیږي، نو الله جل جلاله همداسې د خوشحالۍ موسمونه هم موږ تاسو ته راکړي. لکه د مثال په توګه باندې په ودونو کې چې خلک خوشحاله کیږي او یوځای او خوشحالانه کوي، مثلا په اخترونو کې، ټولو مناسبتونو کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دغه شی وارد شوی، او دوی ان شاء الله چې شرعي څه حرج بنه وي. حتی وخت کې د ودونو په رابطه باندې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي وه، نو په مدینه منوره کې یو واده ته تله. نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تاسو چې واده ته ځئ، نو واده کې به څه به وایو؟ چې څه به نه وایو، بس ورځو ملته کینو. وینا د انصار چې دي ده ډېر مست خلک دي، او دیده دا سندره او دا شنه ډیر زیات خوښیږي. به یو متن ورته ولوسته چې اتیناکم اتیناکم فحیونان وحییکم لولا لم تکن الحبه السمراء لما كانت هذه العروسه فيما وانا. یعنی موږ تاسو ته راغلو، خوشالین ته راغلو، کچیرته موږ تاسو ته خراغلاست وای، او کچیرته دغه سره غنم نه وای، نو زمونږ دغه سپینه نوکی یا د سره نوکی به نه وای. دا موږ تاسو چې دریا ورته وای یا بل څه ورته وای، په دې رابطه باندې هم داسې متنو نشته چه دیگه انشاءالله چه شرایط حراج نشته خب پر طوله که پخشاله وی که تو معایر دی نو که جزاره ترکاوی داغه زوابط و داغه شرایط چیز مونگساس مبارک دین شرحه کردی داغه با زده سر شریکرم چه آغا شپک زوابط او شرایط مونگساس دین پیشنهاد کهوی چه هر خوشحالی پکی اصل دی او خوشحالی باید پکی وی چه خود داغه شپک مسائل چی دیده تا باید سرای متوجه شی چه لومای خبر داغه دا چه پده که اختلاط باید نوی یعنی چه مانا نارینه ده نارینه و سره او زنانه ده زنانه و سره دا صحیح خبره ده چه زنانه ده نارینه و پمنز که گریگی نچاک وی او سره گریگی اختلاط وی یا نارینه ده زنانه و پمنز که مثلا گریگی اختلاط وی سره انو پده رابطه بانده از موساسو دین که دا ممانت راغلی وی دا سألتموهن متاعن فسألوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم و قلوبهن 35 نمبر آیت دا ما خبر ده حجاب مسئله ده یا شی الله چه فرمایش یا ایها النبی قل ازواجك و بناتك و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن احزاب که 35 آیت ای محمد صلی الله علیه وسلم تو وای خپلو بیبیان تو وای او دی مؤمنان خز تو وای چه دوی حجاب وکوي پرده وکوي یا د مثال په باندې د شراب او چکل چې انسان خپل قانون لاس نمبر کې شراب چکل چې حرام دي زموږ په دین کې نشته ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل شيطان فاجتنبوهم اداك انه يم نمبر آیتي نو شراب هم چکل حرام دي نو دغه محرم شان کی صورت ونه نسی او اسراف ونه شي او اعتدال وشي خوراک او حتی په ډیرو زیاتو افراط او تفریط نه کارونه خپل شي او سره خبردار ده چې دل منزه زمو شي اکثر خلک چې خوشاله نن تزيد المنزه په قصه کې نیوي نو دغه المنزونه چې دي الله جل جلاله موږ تاسو باندې دا فرض کړی دي دغه واده ته هم ساين حاضرېږي نیت دغه وکوي چې طرف مقابل خوشاله شي او یو قسم خوشالي ور داخل کړی دی انسان پاک البته څوک چې دعوت کیږي او بلنه ورته ورکول کیږي نو دغه بلنه دلته واجب ده نو دغه چا چې بلنه ورکړي دغه بلنه د قبل دوی لپاره دغه نیت ډیر زیات مهم دی چې د انسان ټول د تلل په خیر کې حساب شي شروط او ضوابط چې په نظر کې ونیول شي نور ټول خوشحالیان زموږ ساسو په دین کې مشته زموږ ساسو په عناناتو کې مشته زموږ ساسو په کلتور کې هم شته نو خوشحالیان کې بخښلای کوي او غمونو کې به د خپل دوستان سره غم شریکی وکړو خو اصل دغه دی چې د هر موضوع خپل حق ورته ادا شي
بله ډاکټر صاحب په دې خبرې کو چې خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده څومره د یو کاس د حق کې د لیسی چې دغه واده وسی دغه په واده کې هغه واده لکه واده غوندې تجلیل سي په کې مثلا خوشحالي وسی په کې مثلا چمباغ وهل سي او دغه واده فرق د یو مړی لمراسمونه د یو ختم لمراسمونه وسی دغه ته څونه د یو چا اساسي او بشري حق کې د لیسی چې په خوخي کې خوخي معلومه چې دلته خوخي ده
دقیقا ده هر انسان ده حق دی چه خوشحالی وکوی او ده دوی حق دی چه نور خلق ته هم خوشحالی ورکړي دا شعر رضی الله تعالی عنها رسول سم چه حدیث متاستوی او دا ده ټول انسانانو حق دی چه دوی خوشحالی وکوی زموږ تاسو په مبارک دین کې ضوابط او شرایط ذکر شوی نو د دې پرانا کې چه دا خوشحالیان باید وشي د مړی او د ژوندۍ په سلاوند خوشحالیان فرق باید دغه وی د جنیب خارک سودربستان په هواد کې زموږ یو دوست دغه بچه واده وو نو ما ته وی چې ته یو څه خبرې وکړې د خلکو ته ما چې مایک وخصو داسې پروګرام خسته کن اگر چې زم د موضوع په رابطه باندې ما خبرې کوله چې د نارینه او د ښځې د پاره څنګه دوی ژوند کولای شي څنګه دوی د ماشومان تربیت لپاره په موضوع کې لګیوم خو چې ما پروګرام وکړو پروګرام خسته کن وو نو دلته تقدیر یو بل کاسته هغه بعض ساتریان لري ترانه لري او ماشومان ته بعض تشویقی غلل پروگرام لري شیخ عبدالله سمرخندی ورته وای نو هغه ما گفتنه وکول چې هغه مایک واخلی او دخل کو باندې خوشحالي ور داخله کړ تقدیر هغه جوایز مروړي وو چې انامونه مروړي ماشومان کوچنان لپاره ما پروگرام ډیر زیات دلچسپ وو واخه ځنه خوشاله شو ما مایک مرتبه ورکو او هغه پروگرام مخکې بوتلز ما هدف دغه دی چې خلک تاسو مربونی وکول د واده نه ختم جوړ نشي او خیرات ور نه جوړ نشي او مړی ور نه جوړ نشي او مطلب چې ټول هغه کینی وی البته ښه خبر ده کې څوک یو فکر رسوي یو چاته ذهن سازی کوي بعض مسائل باندې حساب ته باندې خبرې کوي دا ښه خبر ده خو چې خسته کن نه وي او ډیره زیات مهم مسله ده چې موږ تاسو د عناناتو زموږ تاسو د کلتور او زموږ تاسو د مبارک دین سره په ټکر کې کوم فعالیتونه چې په واده کې چې اور سره غن شي صاحب شخته نشي
د واده په مراسمو کې مداخله دی او حاکم نظام لخوانه چې مثلا میرمنې دلته ځان سره د ام پی 3 چورته وای دی ولی راوړی دی مثلا کله چې زوم ناوې خاص مراسم سرته رسوي لکه کیک پرې کوي
آینه مصاف سو دغه مسایل دلته بلا بل سندری هم دوتا ځانګړي سوي دي. بیا دا میرمنې اخلي په موبایل کې مثلا یو سندره پلیک یا ایم پی 3 چې ورته وایي په دې کې پلیکي په دغو باندې مثبندیزونه لګېدلي دي. څومره د افغانانو په روحیه باندې دا بد تاثیر کولی سي چې دوی هغه خپل د خوښۍ مراسم هم نسي کولی چې ولمانځي.
د خلکو په خوشحالیو باندې بندیز لګېدل یا خلکو ته د حق نه ورکول چې دوی خوشحالي وکوي او یا دوی نه غواړي چې خلک خوشحاله شي، دې کې څوک حق نه لري. بالعکس د ټولو انسانانو دا بخواستن د حاکم نظام د یو وجیبه دا یو دنده ده چې خپل ټولو هیوادوالو ته د خوشحالۍ زمینه مساعده کړي او دوی ته خوشحالي ورکړي. ځکه زموږ ساسو هیواد کې ډېر زیات ستونزې ډېر زیات مشکلات وو، نو دا به دوی یعنی حق نه لري چې دستکار وکړي.
یو خادي د خادي په څیر تجلیلول دا ګټې چې دی په ګټو به خبرې وکړو. مثلا څومره دا ښې خاطرې تر ډېرو پورې ژوندۍ ساتل کېږي. ګټې راته وایي کله چې واده دی واده په ډول باندې لمانځل کېږي، مثلا پکې چمبه وهلي پکې سندرې ویل وي، هغه کوم ډول سندرې ویل هغه ډول سندرې ویل لکه څنګه ستاسو اشاره وکړه، لکه څنګه چې د اسلام دین اجازه ورکړې ده. د دغه ډول موسیقۍ درلودل په ودونو کې کومې ښېګڼې لري ډاکټر صاحب؟
د ټولو نه مهمه مسله دغه ده چې د زړونو خوشحالي ده. نو د کله کله چې زموږ ستاسو په ژوند کې ډېرې ترخې خاطرې لرو او د خوشحالۍ وختونه زموږ ستاسو ډېر کم دي. د یوې نجلۍ او د هلک واده وي، نو دا تقریبا د دوی تاریخ کې دا تقریبا چې ډېر محدود دروازه وي، نو دوی هم خوشحاله کېږي او په دې باندې هغه د خلکو په مابین کې چې هغه مینه محبت الفت دی هغه هم زیاتېږي او د دوی د خپل کوم یادګارونه چې دي دا هم پاتې کېږي. او څوک راغلي و څوک نه و راغلي، دا د خوشحالۍ مجالسو کې اکثره وخت دا پاتې کېږي او دا هم د دوستانو او د خپلو اهل د خپلوانو دا یو ښه طلایي فرصت دی چې دوی ټول سره یوځای شي، کورنۍ سره یوځای شي، ملګري سره یوځای شي، د مینې د محبت او د ورورګلوۍ په فضا کې چې هغه کې ستونزې نه وي، په هغه کې مشکلات نه وي. او دا حتی کله کله بعض خلک سره خفه وي په همدې ودونو کې نه وي یوه صفحه خلاصه کړي، دوه کسان سره خفه وي د واده وي یا د دوستانو د واده وي، نو هغه ورځي او یوه نوې صفحه خلاصوي. په دې باندې مینه محبت نور هم زیاتېږي او بله چې ټولنیز کوم او اجتماعي کوم ارتباطات چې ده پکې قوي کېږي. دې کې د ملګرو او د دوستانو حتی بعضې احوال فرسي کېږي، کله چې بعضې ستونزې ولري، بعضې مشکلات ولري. او د ټولو نه زیاته خبره خو دا ده چې دا یو سنت دی. دا زموږ ستاسو دین موږ تاسو امر کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم چې اعلنوا النکاح وجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف. دا امر د رسول صلی الله علیه وسلم نه وایي، تاسو نکاح اعلان کړئ او په مساجدو کې وګرځوئ او په دې باندې تاسو دریا ووایئ. د ترمذی کې حدیث شریف دی، نو دا د رسول صلی الله علیه وسلم امر دی. په دې کې د کورنۍ استقرار ډېر زیات مهم دی چې د واده خو باید اعلان شي او یو هدف هم د اعلان دغه دی چې ټول خلک پوه شي چې پلانې جینې او پلان کې الګ سره واده وکولو. نو ځکه کورنۍ چې د اسلامي امت کې یوه مهمه خښته ده او د دې وروسته به دوی به بچان راځي او اسلامي کورنۍ به تشکیلېږي، نو دا ښه خبر ده چې دوی د کورنۍ استقرار لپاره د واده خوشحالۍ ډېر زیات مهم دي. او بل اقتصادي لور ته هم چیرته موږ تاسو راشو، دا ولیمه چې ورته وایي د ډوډۍ د خویندو لپاره هم ډوډۍ ده او د نارینه لپاره هم ډوډۍ ده. یو مسؤلیت یو ځوان ته ورکول کېږي چې دا سره د ښځې مسؤل شو. د دې نه وروسته دا دوه انسانان وو، د دوی شریک سره ژوند دی، د به یوځای سره اوسېږي لکه بوټان سره یوځای وي یا چپلک سره یوځای وي. داسې نه کېدی چې ستاسو یوه څپلکه په دفتر کې وي بله په کور کې وي، نه، د څپلکې به سره یوځای وي، د بوټان به سره یوځای وي. نو ښځه او خاوند دواړه سره یوځای وي لکه شپه او ورځ سره یوځای به وي. د دوی راتلونکی ژوند دی، د دوی اولادونه دي، تربیه ده، د کورنۍ خوشحاله کېږي. حتی بعضې وړه وړه بعضې خفګانونه بعضې مشکلات چې وي هغه هم د منځه ځي. نو دا تقریبا یوه نوې صفحه خلاصېږي. دغه صفحه باید په مینه باندې او په باور باندې او په احترام باندې نوې صفحه باید خلاصه شي او د دې نوې صفحې لپاره باید ټول همکاري وکړي چې د نوې صفحه د خوشحالۍ او د مینې د محبت صفحه وي او دوی ته دعا وشي.
بله ډاکټر صاحب، په مثبت اړخونو مو خبرې وکړلې چې کله یو واده د واده په څیر منزل کېږي، په هغه کې چمبه وهل کېږي، په هغه کې خوشحالي وي، په هغه کې موسیقي وي. په مثبت اړخونو وغږېدلو، که چیرې یو واده داسې کېږي چې واده د ختم په څیر وي، په هغه کې خوشحالي نه وي، په هغه کې چمبه نه وي، دا مسایل نه وي. یو ځوان چې په ډېر اواز سره خپل واده تجلیلي، هغه ته ډېر زیات مصارف کوي، مګر دغلته هغه د چمبه وهلو موسیقي او ساز اجازه دی ونه لري، کنه دغه څومره دغه ځوان یو ډول مایوسه کېږي، نا امیده کېږي، څومره منفي اثر لري.
د رسول صلی الله علیه وسلم یو صحابي وو، ډېر ښایسته نه وو او ډېر زیات فقیر وو. او د رسول صلی الله علیه وسلم ته غلای ورته کوله چې د ټولو خلکو ودونه کیږي او ماته څوک لور نه راکوي. نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم یو بل صحابي ته ورولېږو او ورته وی چې ورشه فلانکی به تاته لور درکړي. کله چې دروازه ورته وټکوله نو سړی بېرته راوشړلو او د لورکۍ د خبره واورېده. نو لورکۍ ورته وی چې ای پلاره هغه چا ته به ته کتلی و چې هغه رالېږلی و چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم زور باندې موافقه یم، خیر دی که دی چرته خواسته هم نه دی. د سیرت مؤلفین لیکي چې مورخین لیکي د انجلۍ ډېره زیاته خواسته وه، ډېره زیاته ښکلې وه. نو سړی ورځي بېرته رسول صلی الله علیه وسلم ته ورځي، داسې یو کس ته رالګلی وه او دمونږ غلطي شوې، مونږ موافق یو د لور خپله زه ورته ورکوم. سړی موافقه کوي، دا فقیر دی، پیسې ورسره نشته. نو رسول صلی الله علیه وسلم سیدنا علي او عبدالرحمن بن عوف یو بل درېیم صحابي نوم یې رانویر شو، هغوی ته امر کوي و چې تاسو دې ته لږ پیسې ورته ورکړئ. نو شپږ سوه دغه وخت پیسې ورته هغوی ورته درې واړه راټولوي او د واده دپاره بندوبست ورته کوي. دلته په همدې روز باندې امر کیږي چې راځئ جهاد ته، هیا الجهاد. نو دغه صحابي ځي او د واده شپه یې ده، ټول سامان الات برابر کړی او د رسول صلی الله علیه وسلم د امر ته دی لبیک وایي، جهاد ته ځي او په جهاد کې دی شهید کیږي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې دی به انشاءالله د جنت حورې ورته منتظر وي. او هغې ښځې ته هم د دعا کوي، رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې خدای دې ته ښه عمر ورکړي او زیات مال ورته ورکړي. نو به وایي چې هغه ښځه ډېر زیات وخت اوس ده او ډېره زیاته بډایا ښځه وه. هدف دا دی ستاسو سوال ته زه راځمه چې که چېرته د واده نه ختم جوړ شي، خیرات جوړ شي، د غم یو هغه ورنه جوړ شي، یو خو دغه دی چې دغه الله چې کوم امر کوي او رسول صلی الله علیه وسلم چې موږ تاسو ته کوم امر کړی، نو د دې مخالفت به وشي. دا لومړی نقطه ده. دویمه نقطه به دغه ده چې ځکه چې ما تاسو چې اعلنوا هذا نکاح واضربوا عليه بالدفء، رسول امر کوي چې تاسو د دریا باندې ووایئ. دویمه خبر دا ده چې دغه نفسي کوم تاثیر چې دی، هغه د خوشحالۍ کوم لحظات چې دي په دواړو هغه باندې زوم او ناوې باندې او د دوی دواړو په کورنیو باندې چې هغوی داسې یو قسم احساس کوي چې دا زموږ د خوشحالۍ وخت دی، نو دغه به ناقصه شي او دغه به کمه شي او دوی به داسې احساس ډېر منفي احساس وکوي. دغه ټولنیز کوم منفي کوم هغه چې دی دا متاثر فنج ده بیا نه شرکیږي د دوستانو او د ملګرو او په راتلونکي هم څوک داسې جرأت نه کوي او دا یو قسم داسې قسم عادت جوړیږي. البته که څوک داسې بد عادت جوړ کړي نو هغه څومره خلک چې راځي د بد کار کوي نو دی په دې ګناه کې ورسره شریک دی. او څلورمه خبره خو دا ده چې د راتلونکي لپاره د دوی چې بعضې یادګارونه دي او بعضې خاطرې دي، دا به هم داسې متاسفانه چې داسې تورې پاتې شي، دا به د دوی څه یادګار او څه قصه مثال به ورته نه شي. حتی که چېرته د واده نه وروسته د دوی اولاد هم راځي، سړی ورته وایي زما استاد مور داسې واده و چې بس یو غم روز وه، نو بس موږ چې نه کتلی، نو دغه اولادونه هم دغه منفي هغه به دوی ځان سره اخلي. او پنځمه خبر دا ده چې دوی به یو قسم احساس د کموالي وکوي او یو قسم احساس داسې د تنوالي به وکوي. یوه ناوکۍ چې ټول ژوند منتظره ده چې هغه خوشحالي احساس کوي، هغه خوشحاله شي، یو ځوانکۍ چې ټول ژوند منتظر دی، نو دغه یو قسم احساس به دوی د کموالي وکوي. حتی کېدای شي یو منفي داسې احساس ورته پیدا شي، حتی کېدای شي نفسي بعض مسایل ورته پیدا شي. الله کوم نعمت موږ ته راکړی چې هغه موږ خوشحالیانه وکوو او د خدای جل جلاله موږ شکر ادا کړو. او ځکه چې دوی ځوان دغه دین مکمل کیږي او دغه د نعمت اعلان پکار دی، نو دغه شکر دا به موږ تاسو غنه شو. عموما توازن مطلوب دی. زموږ تاسو مبارک دین چې دغه اعتدال ته بلنه کوي، نه د افراط دین دی متاسو مخ یو، نه هم د تفرید. په ټولو مسایلو کې هغه که زموږ تاسو حفلونه وي، که زموږ تاسو خوشحالیانې وي، که حتی زموږ تاسو د غم هم مسایلو په اکم ضوابط او شرایط چې باید مخ ونه ویل شي، باید چیغې ونه ویل شي، باید صبر وشي، صبر عند صدمه الاولى. نو دغه حتی کله کله انسان په ګناه هم چې وي باید متوجه شي چې سره خطونه دي چې په محرم شان کې واقع نه شي. همدې خوشاله کې دغه توازن مطلوب دی. د چیرته په د خوشالیان او غمونو کې چیرته که توازن نه وي، نو دلته بیا ټولنیز مشکلات جوړیږي او حتی شرعي هم مشکلات جوړیږي. زموږ ساس د ارزښتونو او د مبادیو نه چې کله کله موږ کراس کوو یا سور خط جوړیږي، نو هغه دغه یو اساسي لامل وي چې هغه توازن مراد نه شي.
په ودونو کې د خوښۍ مخه نیسي، مثلا چمبې وهلو ته موسیقي دو ته نه پرېږدي. دو ته به هم یو پیغام لرو چې د خلکو اساسي او بشري حق، د خلکو شرعي حق دا ورنه ونه خي. ولو که هغه هر څوک وي، که هغه د کورنۍ غړی وي، د ټولنې غړی وي، د حکومت په سطحه وي، هر څوک چې وي، دو ته به څه پیغام تاسو ولرئ؟
دوی ته زمو دغه پیغام دی چې د موږ تاسو مسلمانانو خوشحالیانې هم معلوم دي او غمونه مو هم معلوم دي، نو هر څه یو حد لري، توازن باید موږ تاسو یو چوکاټ باید موږ تاسو ورته ولرو. زموږ ستاسو مبارک دین موږ تاسو دغه امر کوي چې د واده او د خوشحالۍ مسله چې دا اعلان شي او دا باید اشهار شي، او لکه دغه حدیث چې مخکې مو تاسو ته چې اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفء، ترمذی کې دغه حدیث دی. نو دغه د خوشحالۍ اظهار چې په واده کې دا یو نبوي سنت دی او دا د الله جل جلاله هو شکر بده کې ادا کیږي. نو دا توازن مطلوب دی، لکه څنګه چې انسان اسراف ونه شي نو همداسې باید په خوښۍ او په غمونو کې هم باید اسراف ونه شي او د توازن باید کار واخیستل شي. او دا په دې وجه باندې چې زموږ ستاسو خو یو دا زموږ ستاسو نبوي توجیه ده، او بل دا دی چې هغه منفي کوم تاثیر چې پاتې کیږي نو هغه کې انسان ورسره شریک کیږي. او دا زموږ ستاسو د مبارک دین چې هغه زموږ ستاسو امر موږ ته کوي، زموږ اسلام موږ ته امر کوي، او په دې کې ډېر زیات حکمتونه دي. نو تر څو چې دغه نیکبختي او دا خوشحالي دا مکمله شي او دا یو یادګار پاتې شوی وي، نو دا ښه خبر ده چې په دې کې حق ورکړ شي، او د دې که کورنۍ وي او که چېرته دوستان وي او که چېرته حاکم نظام وي، کوم شی چې موږ تاسو ته دین نسخه راکړې او زموږ ستاسو ارزښتونو او مبادئو موږ تاسو ته نسخه راکړې او موږ تاسو ته بلکې امر کړی، نو دې باید مزاحمت ونه شي. او که چېرته دې مزاحمت کیږي نو بیا طبیعي خبر ده چې هغه به دوی په دې ګناه کې به شریک وي. کله کله یو پلار مزاحمت کوي، د مثال په توګه باندې یو مور مزاحمت کوي د بعض هغه شیانو چې هغه په اسلام کې نشته. زه خپله شخصا زه حیات الله عتید زه کوچنی چې وم زه ډېر توند طالب العلم وم، ما ته یادېږي زما د مشر ورور و دغه واده و، واده یې نه و نامزد شوی و. زه کور ته راغلم د دریا اواز ما واورېدو، نو ډېر سخت غصه داخل شوم کور ته، او زه چاقو پسې ګرځېدم او د دریا پسې ګرځېدم. نور بعضې زنانه هم راغلی و زموږ کور ته، خو په ډېر سختۍ باندې دریا مې پیدا کړو او هغه چاقو مې واخیست او دریا مې پکې وویل او دریا مې وشکولو. زما د ژوند لوی غلطیانې اوس چې څه نه څه چه ما زده کړي او څنګه څه په دین باندې پوه شوی یم، زم یو وړوکی طالب علم یم. زما د ژوند لوی لوی غلطیان چې د ځوانۍ په وخت کې ما کومې غلطیانې کړې، یوه دغه غلطي ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم امر و او خویندې ښځې راغونډې شوې وې او زموږ په کور کې هغوی وه، یوه خوشحالي وه، او ما د هغوی خوشحالي ورته په غم باندې جوړه کړه، دریان ورته وشکول. دا زما د ژوند هغه لوی لوی غلطیان دي حقیقت چې ما په خپل ژوند کې کړي. نو رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې کل بني ادم خطا و خیر الخطائین التوابون، ټول بني ادمان چې دي هغوی نه غلطي کیږي، خو بهترین د انسانانو هغه دي چې هغوی توبه وباسي. نو په دې کار باندې زه توبه وباسم، الله جل جلاله ما ته عفو کوي. دا زما یوه غلطي وه چې زما نه شوی وه. په هغه وخت کې ما تاسو ته وایي چې زه کشری وم، زه پوهنتون کې نه وم، غالبا زه په د لیسې په مرحله کې وم، نو د لیونتوب مرحله وي. نو زما هدف دغه دی چې کوشش وشي هغه که کورنۍ اعضا وي، که مور وي، که پلار وي، او که نور څوک وي، نو چې هغوی ته هغوی چې مزاحمت وشي، نو د کتاب نه باید خبره وشي او د متن نه خبره باید وشي، د دلیل سره باید خبره وشي، نو د دې مخالفت ونه شي. ځکه چې دا زما په نظر باندې چې دا انسان د خپل ځان سره هم ظلم کوي او د نورو خلکو سره هم ظلم کوي، د خلکو د خوښیو نه غمونه جوړوي. دا زما په نظر باندې چې لوی ظلم دی.
بله، ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوند سلامت اوسئ.
ستاسو نه هم مننه.
درن دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خدای په مراسمو کې د موسیقۍ د غږولو په حق باندې خبرې وشولې. لموږ سره میلمه و د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید، تربیه پرځ کې چیاست علم و مال او ملګری.
پختنو خوسته خدا سے بی مانا نوی داسے بی ژوندن داسے بی جانان نوی داسے بی ژوندن داسے بی جانان نوی د پختنو خوسته خدا سے بی مانا نوی داسے بی ژوندن داسے بی جانان نوی داسے داسی بھی جانا نان مخ سر مو نژل کلو نپس شو سر مخ سر مو نژل دپ شکال ور یزیدا سے او بی باران نوی راسے بے ژوندن داس بے جانا نان ویرا سے بے ژوندن داس بے جانا نان چرتدا سے پشات لے اد خندان نوے داسے بے ژوندن داس بے جانا نانوے داسے بے ژوندن داس بے جانا نانوے